اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وبجلی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې په افغانستان کې په بیوزلی او بیکاری خبرې کوو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بریتانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګنده شوه چې د یوې پټې طرحې له مخې زرګونه افغانان بریتانیا ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغو معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپره شوي وو د شاوخوا 9000 افغانانو نومونه او معلومات شامل وو. دا هغه کسان وو چې غوښتنه یې کړې وه چې بریتانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیوه. د بریتانیا مخکنی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته یې د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې 4500 افغانان بریتانیا ته انتقال شول. خو دغو افغانانو ته پرون سه شنبه د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی و. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. رویټرز د بریتانیایي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغېزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي دي او که نه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د بارونکو موټرو پر مخ له اوږ ځنډه وروسته خلاصه شوې ده. د غو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابدالله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 15 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی اونۍ وړاندې د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. د پاکستان له لوري د هوایی خوندیتوب د معیارونو له لوړېدو وروسته د بریتانیا چارواکو خپل هیواد ته د پاکستان پر الوتنو څو کلن بندیز پای ته ورساوه. لندن دا بندیزونه په 2006 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازموینو کې د درغلی او د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت د یوې الوتکې د لوېدو له کبله چې اووه نوي کسان پکې مړه شول لګولی وو. تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د هوایي چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د بریتانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایي خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایي چلند ادارې ترمنځ له پراخې همکاري وروسته محدودیتونه لري شوي، خو هوایي شرکتونه باید بریتانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته بیا پیل شوې ده. د روسي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نښته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روسي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقه ییزې شخړې د پای ته رسېدو په موخه څو ساعته مخکې اوربند شوی وو. د سویدا په د روسي میشته سیمه کې تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په سوریه کې میشت لږکي د من اسلامی حکومت په وړاندې بی باور دي. سوری ځواکونه د دوشنبه په ورځ د دروزی او بدوی وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت ته تللی وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزی وسلوالو سره په نشټه اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونه د دروزی وسلوالو په ملاتړ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې وه. د دروزی لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یو لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي. په سوریه کې د جګړې د څارونکو یو سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستیو څو ورځو نشته کې 248 کسان وژل شوي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو د خبروري درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونی تمونن هر کلی کوم له ایران او پاکستان څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو لکبل د افغانستان لمخ کی څخه خراب شوی اقتصادي وضعیت نور هم تر فشار لاندې راغلی دی ډیر شمیر افغانان د کار له نشټوالي او اقتصادي کړاوونو شکایت کوي او دا په داسې حال کې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم د پام وړ کمې شوې دي په یو وار د ډیر شمیر کډوالو بیرته راتګ نه یوازې د افغانستان د کار بازار اغیزمند کړی بلکې خدماتي ادارې هم تر فشار لاندې راوسیدي په کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هغه کارګر چې ورځنی مزدوري کوي وایي چې په ونې کې یو ځل هم ورته کار په مشکله پیدا کیږي او له دې کابل اقتصادي کړاوونه ورځ تر بلې زیاتیږي دا چې اوس لکونه حتی میلیونونه نور کډوال هم پی زیات شي وضعیت به څنګه شي د کار فرصتونه به څومره نور هم کم شي په دې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو زموږ د خپرونې میلمانه دي د پوهنتون دوه استادان پوهان بشیر دوجال او تاج محمد تلاش دوه استادانو ترکلای وایم لومړی دوجال صاحب له ایران او پاکستان څخه د لکونو افغانانو په زور خپل هیواد ته ستنېدل یا ستنول څه فکر کوئ د افغانستان په اقتصاد به څه تاثیر ولري
بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه مخکې تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم همدارنګه درنو اوریدونکو او د رادیو تخنیکي همکارانو او درنو استاد جناب تلاش ته سلامونه او احترامات تقدیموم رښتیا هم دا مسأله یو ډیره درنه مسأله شوله ځکه چې دا بیرته په تدریجي او داوطلبانه ډول سره زموږ د هیوادوالو راستنېدل نه دي بلکې په یو ځلیز ډول د ډېر زیات تعداد مهاجرو جبري راستنول چې د یوې خوا د دوی په هغه د راتګ په وضعیت باندې په دوی باندې د رواني لحاظه د جرمي لحاظه ډېر دروند تمامېږي په عجله راځي او د بلې خوانه دغه ډېر تعداد چې دوته بیا راورسېږي دوته ورته امکانات نشته دا هم په داسې حالت کې چې افغانستان کې همدغه اوس مخکې د دې مهاجرو د راتګ نه هم بېکاري موجوده وه هم بېوزلي د افغانستان د درېو برخو نه یوه برخه نفوس کاملا د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او بېکاري فیصدي هم ډېره لوړه ده په داسې یو حالت کې دومره تعداد راتګ دا معلوم ده نور فشار زیاتوي البته د اقتصاد او د نفوس ترمنځ او د نفوس د زیاتوالي ترمنځ یوه طبیعي معادله موږ لرو یو مفهوم موږ لرو چې په یو هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د نفوسو زیاتوالی څومره ده په افغانستان کې په طبیعي ډول د نفوسو د زیات فیصدي د دیموګرافیکي ارقامو له مخې نه 2.9 او حتی 3% دا په خپله ډېر یو لوړ رقم ده حال دا چې په اروپایي هیوادو کې دغه زیاتوالی 1.2 نهایت 1.3 ده اما زموږ په هیواد کې تاسو فکر وکړئ درې او د اقتصاد پرمختګ په هغه ډېر ښه حالت کې په دې وروستیو وختونو کې کوم چې بانک جهاني او نړیوالو مؤسساتو ښودلی ده هغه 2.5 ده هغه ښه حالت کې نو په دې ترتیب سره د اقتصادي عوایدو او تولید او د دې د زیاتوالي د فیصدي په مقایسه په هغه نورمال وخت کې هم زموږ د نفوس زیاتوالی زیات و چې دا ډېر یو بد اقتصاد کېږي اما که دومره تعداد نفوس په یو ځلي ډول همدغسې یو اقتصاد ته راشي چې هغې کې دومره زیاتوالی نه وي راغلی نو دا خو بیا د اقتصاد د حاضر ډېر یو دروند فشار ده او د دې نتیجه به دا وي چې خدای نخواسته دغه خلک به ډېر بد حالت سره مخامخ کېږي او چې ګورې بد حالت سره مخامخ دي که دغه زموږ د هیوادوالو کومکونه نه وای چې د هرات خلکو تر سرحد پورې کومکونه ورسول حتی د جلال آباد د ډېر لنو ولایتونو نه د کاروان په شکل سره مرستې دوی ته ورغلی او دا عمدتاً غذایي مواد دي نور د دې نه ضروري تر مواد چې هغه پوشاک ته هغه مجهز خیمی دی هغه طبي کومکونه دي هغه لا کافی نه دي یو هم کافی نه دي نو دا یو ډېر بد حالت ته فکر نه کوو چې په دنیا کې به په بل ملک باندې ولې نه مهاجرتونه شته دي مهاجرتونه ډېرو هېوادونو ته پېښ شوي دي تاریخ په ترڅ کې همدې افغانستان کې هم پخوا مهاجرتونه وو ولې د هغوی بېرته بازګشت بېرته راستنېدل په داسې یو مثال سره مونږ نه مخامخ کېږو متاسفانه
ډېره مننه استاد استاد تلاش ستاسو نظر سره د دومره ډیرو کډوالو لره تک سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت اوس په څه حالت کې دی
چې برسه بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو تاسو تخنیکی همکار ته دروند او معزز استاد او میلمته ټولو ګډونوالو د وخت په خیر وي فکر کوم چې د کډوالو راستنېدو سره خدماتي دستګاه امنیتی دستګاه او د مسؤلیت او د معرف او د تحصیلات عالی او د عام روغتیا دا دستګاوي چې خدماتي دستګاوي دي په اقتصاد کې سخت شدید فشار لاندې دي په دوه دلیلو اول دلیل دوی ته په پروژو کې او په بشري ځواک کې فند نشته نړیوالو په افغانستان باندې خصوصا د پوهنې د تحصیلاتو او د عامه روغتیا په وزارت په سکتورونو باندې ډیر شدید تحریمونه راوستلي دي چې سلګونه پروژې مطلقا په ټپه ولاړې دي او هغه چا چې کار کې کوي هغه هم ور سره بیکار سی وی دي په دې معنی چې دا لوبه زه فکر کوم چې مطلقا د سیاسي او نظامی د خواته روانه ده او د اقتصاد له دایره ورو ورو وزي په دې دلیل چې لایو خوا د مالی سرچینې وچی شي لبل خوا د افغانستان د اقتصاد ظرفیت ملي اقتصاد ظرفیت دور نه وي چې دا مهاجرین او دیغو ستونزو ته رسیدګي وسی او لبل خوانه بشری مرستې هم په ټاپه باندې ولاړې وي محسوسات هم کار نه کوي ورسره گاونډي هیوادونه هغه اسلامیت او انسانیت خود څه کوي چې بیخي گاونډیتوب په نظر او وتلی ده او د نړیوالو نورمونو مطلق خلاف ګامونه پورته کړي که ایران ده که پاکستان ده ډیر سخت شدید فشار یې پرې راوستی ده چې په اقتصادي لحاظ باندې زه فکر کوم چې دا درې څلور سره پنځه سره سکتورونه چې ما یادونه درته وکړله په دوی باندې دومره حتی فشار ده چې اکثریت چارواکي دا اوس هم په هرات کې دي نو دوی به یوازې پیام ورکوي او که د خدماتو رسونه وي د وخت تیریدو سره که چیرته نړیوال ورته متوجه نشي او گاونډي هیوادونه په سختو شرایطو کې لاس را نه کړه او په ډیپلوماټیکو سیاسي ارتباطاتو دا معضلې حل نشي زه فکر کوم اقتصادي بحران به لا پسې شدید شي او حکومت به او خدماتي سکتورونه به ډېر سخت د فشار لاندې راشي او مصروف به شي بیا به مصروفیت او د فشار لاندې راتک هم خدمات ډیر محدود او کم وي په دا خاطر چې مالی سرچینې تر څو چې اقتصادي پروژو دپاره نه وي هغه حرکت نشي کولی او هدف ته نشي رسېدلی کله چې حرکت ونه کوي او هدف ته ونه رسېد هغه پلان او برنامه او ایدیالوژي بیا ټوله ناکامي خواته ځي د ناکامي په صورت کې بیا نو د ولسونو ګډوډي او د سیمې بې ثباتي هم
بله استاد تاسو دې ادارو په باندې کوم فشار دی د ډیرو مهاجر د راتګ له کبله هغه ته اشاره وکړه په عادي خلکو خصوصا په بېوزلو خلکو تاثیر وسوینې څومره دی ځکه چې اسې هم کار نه و کم و ډیر خلک وزګار و چې ډیر شمېر نور وزګاره خلک ورسره یوځای شي ظاهرا خو باید لا فشار زیات کی په دور خلکو باندې، یعنی که چا مخکې په اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې ورته کار پیدا کېدو، اوس به شاید په اونۍ کې هم نه ورته پیدا کېږي، که څنګه؟
دقیقا دا یو حقیقت ده او سترګې نسو پرې پټولی. د دومره حجم په راتګ سره او دومره سریع وده د محاسباتو په اساس دا د اقتصاد له منطقه وتلې خبره ده. بیا خپله خبر تکرارو، دا لوبه په سیاسي او نظامي خواته روانه ده او دا ښه لوبه نه ده متاسفانه، په دې دلیل چې محدودیتونه د اقتصاد خصوصا د ملي او د تصدي اقتصاد په افغانستان کې به حد زیات دي. نو د دومره حجم راتګ سره دوی هم د ژوند معیشت ته ضرورت لري، له شفاخانې رانیولې تر ډوډۍ پورې، له ډوډۍ رانیولې تر کالو پورې، او له کالو رانیولې تر اوبو پورې دې ته ضرورت لري چې باید زمینه ورته مساعده شي. په دې کې یو تعداد هیوادوالو داخلي مدیریتونه هم خدای شته باید سترګې پرې پټې نه کړو. یو څو فکتورونو ته یې که اجازه وي اشاره به وکړم.
مهرباني.
لومړی، د دې مهاجرینو د مسؤلیت او د مال او د سر د مسؤلیت موضوع وه، هغه دا رقم مدیریت شوي دي چې انشاءالله تاسو په مطبوعاتو کې اورېدلي وي چې هیڅ یوه مهاجر سره که د هرې ژبې سړی ده او د افغانستان سړی ده ډېر منظم مسلکي او ښه برخورد ورسره سوی ده. چې څومره مال د افغانستان خاورې ته راړولی ده هغه مسؤول پاتې سوی ده. په شخصي لګښتونو افغانانو مټې راپورته کړلې، انتقالات یې شروع کړل، له ده سره هغه نظامي وسایط چې د افغانستان د قول اردوی ظفر په واک کې وو هغه هم هغه سیمو ته ور انتقال شوي دي. په وړیا توګه خپلو کلیو بانډو مرکز ته دا مهاجرین را انتقالوي. ورسره تحصیلات عالی، معرف، تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره، حرفوي تعلیمات ته ټول ورغلل او استادانو ته یې زمینه مساعده کړله چې په درس باندې عملا شروع وکړه. هغه څوک چې د درس ضرورت ویني چې باید آینده روښانه شي، د دې تحصیل په سکتور کې خدمات شروان دي. د ماره د رامي روغتیا وزارت سیار کلینیکونه او ټیمونه ولاړل، سری میاشتې انتقالات وکړل. نو څنګه چې کیمپ تورخم کې رامنځته شوی و، دغسې کیمپونه مختلف په تورغونډۍ او هرات او په نورو ولسوالیو زندهجان کې دغو شي رامنځته شول تر فراه پورې. نو د داخلي مدیریت له لحاظه زه فکر کوم امکاناتو ته په کتو سره داسې څه نه دي پاتې چې په نظام باندې سړی نیوکه وکه چې که دا کار شوی وای د دې نتیجه به دا شی وه، دا شی داسې باید محاسبه سوی وای، داسې پلان ورته جوړ شوی وای دې هدف ته رسیدلو. زه تقریبا یو وارې خپله کړلا یم او دا څوک چې راغلي دي د خپل خپلوان دي، له دوی نه مې هم پوښتنې کړې دي د ویزو د پاره، د بیرته را چک د راتګ د پاره، د تللو د پاره، د اسانتیاو د پاره، د رهنمایي د پاره. یعنی د موږ خپله اوس د کابل نه زه تاسو سره غږیږم، خپله خپلوان هم دي، خدای شته چې دوی انتقالېدل د افغانستان خاورې ته. یو خو ډېر شی احساس یې د خوشحالۍ کوی او بل یې دا ویلې چې که زمینه د ډېرې کوچنۍ معیشت د ژوند هم په افغانستان کې راته مساعد شو، د ایران هغه اعلی معیشت د ژوند به موږ ویر کو.
خو بله، لیکن ځینې بیا شکایت کوي استاد چې مثلا هلته درس وایي نجونو خصوصا دلته محرومې دي.
بله، دا نقطه واقعا د پام وړ نقطه ده او مهمه ده. په اسلامي امارت چارواکو مشرانو په ټولو باندې غش کوو چې د زده کړو مسله یوه مهمه، یوه اساسي مسله ده. هر رقم پالیسی چې ورته وغواړو د اسلام د چوکاټ په چوکاټ کې کولای شو چې دوی ته زمینه مساعده کو او دا قشر خپل درسونو ته مطابق د ضرورت د ټولنې ادامه ورکا او طبقه بندی سي. دا هیله نه تنها د تاسو ده، د ما هم ده او شاید د میلیونونو افغانانو هم وي.
بله صاحب ډیر مننه استاد کوربدان. پوهان صاحب دودیال د دغه افغانانو چې خصوصا له ایران راخلي دي یو لوی برخه د هغو کسانو ده چې په یو نه یو شکل سره په وطن کې له خپلو کورنیو سره کومک کوو، هلته پیسې ګټلې، د کار لپاره تللي وو، یو څه ډوډۍ موډۍ برابرولی د خپلو کورنیو لپاره. نو نه یوازې دا چې دوی د هلته کار واخیستل شو، بلکې په کورنیو باندې هم یو فشار ده. یعنی منظور مې دا ده چې دا یوازې یو میلیون کسان نه دي چې له ایران څخه ایستل کیږي، بلکې له دوی سره میلیونونه نور خلک هم تړلي دي چې دا هم په مجموع کې په ټول اقتصاد باندې به خامخا تاثیر لري. که څنګه؟
بالکل دغه څه ده، دا یو مضاعف فشار شو په افغانستان. دا معنا چې یو خو څه مهاجرین چې دي بهر که اروپایي هېوادونه کې در استرالیا تر امریکا، دوی ټول په افغانستان کې خپلو کورنیو سره مرسته کوي، او دا په حقیقت کې دغه پیسې چې دوی د خارج نه رالیږي دا ټولې بیرته د افغانستان په اقتصاد کې ور اضافه کیږي. هلته نو بیا دا مهمه نه ده چې دا دولت ته لاړلې، احمد محمود ته لاړلې، خصوصي بانک ته لاړې یا دولتي بانک ته لاړې، خو مقصد د افغانستان په اقتصاد کې تزریق کیږي دا چې رالیږي. او دا د وړوکی تعداد نه ده، دا کمې پیسې نه دي چې دا راځي. د یو رقم له مخې نه هغه پیسې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مینیګرام له لارې چې هغه ثبت کیږي حوالی نه دي، آزاد حوالی نه دي، یو اشر 8 میلیارده دالر افغانستان ته دغه مهاجر و دا دیاسپورا دی ولیږلي. نو دا ډېر غټه ده. دا دغه په 4 کلونو کې مهاجر چې دغه مرستې کوي دا د امریکې د مرستو نه یو څه شاید کمې دي. نو دومره پیسې دې مهاجر ولیږلې چې د هغې جملې نه د ایران او د خلیج هېوادونه دا ټولې تاثیر درلود. اوس متاسفانه که تاسو چې وویلې علاوه د دې نه چې د دوی دغه رالیږل کېدونکي یا کم یا زیاتې دا چانس د افغانانو نه له لاسه ووته، بلکې دوی خپله یو بل اضافي بار شو. نو دا اوس ډېر یو مشکله ده، ډېر یو باده ده، یو د فقر ډېره بده سلسله را روانه ده، ځکه دا دوام لري. دوی چې راغله ترې یو اندازې پکوري به یو څه ځان سره وي، او دلته چې څه وو د چا د وسې نه څه پوره وه، کومکونه یې ورسره وکړل، خو نور دا ذخایر ختم شول. نو دا دوام پیدا کړي دا سلسله د فقر او دا بدبختي. نو ډېر خفه یاستو زموږ هېوادوالم ټول خفه دي، او د افغانستان موجود حاکمیت هم په داسې یو وضعیت کې نه ده چې دې ته یو شدید عکس العمل داسې یو ښه عکس العمل مسؤلیت او دا ترسره کړی شي. خو هغه ته وایي وایي چې مې چې درلوده دغه دوار به شم او غیر دغه نه به زه څه وکړم. نو دوی هم خواران داسې خپل ځان سره ایران دي، دومره مهاجر سره به څه وکړي. داسې یو وضعیت کې قرار درلوده بده مرغه.
سلامت اوسئ کورودان. قدرمنو اورېدونکو، تاسې له آزادۍ راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ. موضوع دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو څخه په لکونو افغانان افغانستان ته په زور لیږل شوي دي. له دې سره په افغانستان کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟ څومره د کار فرصتونه لا محدود شوي، لا کم شوي دي؟ که خپله تجربه لرئ په دې برخه کې، یا څوک وینئ چې مشکلات زیات شوي یي خصوصا په دې وروستیو وختو کې، نو خپله قصه را سره شریکه کړئ. ور به شو اوریدونکو ته چې څه وایي، مهرباني کوئ ځان را وپیژنئ.
سلامونه تاسې ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته، وایم په دې هیلم چې ټول به روغ او خوښ او خوشاله اوسئ.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
مننه کوم کامران مداخلې ما د ننګرهار ولایت څخه له سالې نن اړیکه نیولې ده. ډېر ښه او پر وخت سره مناسب موضوع ټاکلې ده، کنه چې د خلکو بیروزګارۍ په کم حالت کې ده. دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې هغه کسان چې وظیفې به هم لرلې، نو اوس په 3% کسان چې دي بیروزګاره ګرځي، ځکه چې ټول اقتصادي وضعیت بیخي چې پر شوی دی. کراشم دغه تجربه به زه هم خپله درسره شریکه کړم چې 14 کاله مې تعلیم وکړ، د تعلیم سره تر څنګ مې خیاطي کار هم زده کړ. داسې وی چې د ډېری کسه په میل هغه خبره چې او تر نپاکه برابر ولا، خو داسې چې د ختنه را دي پنه زمونږ کار د صفر سره ضرب شوی دی. دا چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم سم نه ده، ځینې د هېواد دننه محدودیتونه هم دي او همدارنګه کډوالي هم زیاته ده. نو همدل لاملونه همدغه دي چې هغه کډوال چې په نورو ملکونو کې به و هغه هم افغانستان ته راانتقال شوي دي، او همدارنګه دلته هم اقتصادي بیخي د خلکو صفر شوی. نو همدل لاملونه همدغه دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. که یو پوښتنه درنه وکم، تاسو ویل چې خیاطي مو هم زده کړې ده، که په دفتر کې کار نه وي نو خیاطي ولې؟ خیاطي خو باید وچلی شي، کار باید وي، که څنګه؟
بلکل آن صاحب، زه وایم چې دغه خیاطي زموږ د نیکونو د وخت کسب دی که نه. یعنې تر اوسه حاله پورې موږ داسې بد وضعیت ته نه وتلې دغه کاروبار یا کسب. خو متاسفانه به ووایم چې دغه غټ اخنن رادې پالو صفر سره ضرب شوی، که داسې به ووایي چې نور کلي به په موږ باندې وار نه و. داسې وایي چې موږ څلور پنځه کسان یو چې موږ خوشې ګرځو، دا د دویمه میاشت برابرې دي چې موږ خوشی ګرځو او کار نشته، بیخي صفر دی.
یعنی د خلکو وس نه رسیږي چې کالي یا جامې په خیاط باندې جوړې کړي.
نو هغوی دلته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري، نو کالي او جامې به له کومه کړه.
بله صاحب، ډېره مننه. کور ودان چې زنګ مو ووهو او نظر مو څرګند کړو. نور اوریدونکو ته هم سترګې په لارې یو، که د موضوع په اړه نظر لري یا پوښتنه لري خو له سټوډیو سره دې تماس ونیسي. ور به شو په دې منځ کې استاد تلاش ته. استاد، د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې وایي په ځانګړي ډول د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي ډېر له فشار سره مخامخ دي. اکثره کډوال اول سرحدي ولایتونو ته راځي، هلته مجبوره دي چې چیرته واړوي، د هغه ځای که ونې که ځنګلونه یي هغه هم وهي ورسره، ځکه چې ډوډۍ پخولو ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت لري. او له بلې خوا د هغو سیمو په روغتونونو کلینیکونو باندې هم فشار ډېر دی. دغه فشار تاسې وایي چې په کابل کې یو، په کابل او ولایتونو ترمنځ څومره تاسې توپیر وینئ؟ تاسې هرات ته هم تللي وئ.
زه فکر کوم چې واقعا اقتصادي فشار زیاتره زیات ده، او هغه کوم ذخایر چې نظام په واک کې لري هغه هم د وخت په تیریدو سره شاید ختم سي. که دغه رقم تحریمونه باقي پاتې سي، د افغانستان ملي اقتصاد به ننګونو ته ورداخل سي، په دې خاطر چې څو فکتورونه دلته ډېر مهمه رول لوبوي. اول، د افغانستان زراعت ډېر سخته ضربه لیدلې د وچکالي له امله. دویم، د وروستیو سیلابونو یو تعداد زراعتي ځمکې ډېرې سختې زیانمنې کړلې، او د حاقینو حاصلات یې هم ورسره صفر کړل، چې دا هم په تصدي اقتصاد بیا د ملي اقتصاد ملا تړي، بده کې هم متاسفانه ستونزې مشکلات رامنځته شول. ورسره خدماتي سکتورونه چې دي هغه هم محدود د چلیدلو په حالت کې دي، در حال کې چې د حکومت د دستګاه مصارفات تقریبا 50% راټیټ شوي دي. یعنې که داسې واضح درته ووایم چې هغه نظامي او ملکي برخه کې چې کوم زیات مصارفات او زیات امتیازات او زیات سفرونه او زیات داخلي موضوعات هغه هم د مختلفو برنامو له عمله ډېر شدید کنټرول شوي دي. یعنی د سوازی درته ویلی سم چې هغه چا به چې 2,00,000 افغانۍ معاش لري، د هغه معاش اوس 1,50,000 افغانۍ ده، او دا هم باید د ملي احساس او د مسلمانۍ په اساس باندې چې په داسې شختو شرایطو کې موږ ژوند کوو دا وظایف باید ترسره شي، او اکثریت چارواکي او افغانان یې ترسره کوي. بلخوا زه فکر کوم چې د دغو هېواد سیل د مهاجرینو سره د افغانستان جغرافیا کې محدودیتونه به ورځ تر بلې متاسفانه زیات شي. هیله مې دا ده چې یونیسف، یونما، یونسیار او بانک جهانی سره داسې واضح خبرې وشي چې موږ په ډیرو سختو حالتونو کې قرار لرو، او دا مسائل اقتصادي مسائل دي چې نه په ټوپک نه په استخبارات او نه په ډیپلوماسي پورې اړه لري، بلکې دا هغه عام خلک دي او طبقات دي چې مستقیما د ملي اقتصاد نه متضرره کیږي. لطفا دې مواردو ته باید د سیاست له عینکه ونه کتل سي، او که ورته کتل کیږي
استاد، لیکن دلته یو مسله ده، دلته یو مسله ده چې په خپل وای خپل لاس غول لاس چې تاسو نور ته وایست ولې خپل ته نه وایست. مثلا د سویډن کمیټه سیو دی چلډرن یا دا بدر یاد کوچی لسکونو زرو شون کو ته مشور کا وکلی والی ټولګي ته ټولګي ته ملول په دې خاطر چې په سویډن کې یو عراقی کفر ویلی دی، قرآن شریف سوزولی دی، نو سویډن حکومت سره باید مقاطعه وشي، د دوی له کومک نم تیرو، په خپل هم دا کارونه نه کوو چې بیا له نورو د مرستو غوښتنه کوو.
دقیقا هغه سیاستونه چې د احساساتو او د عواطفو پر بنیاد باندې ولاړ وي بقا به یې ډېره سخته وي او پښتنه به یې هم ډېره مشکله وي. واقعا اول باید داخلي سیاستونه داسې تنظیم کړو او را نرمې کړو او منظمې کړو چې موږ وکولی سو اقتصادي او سیاسي انزوا ته ور داخل نسو. دا د مدیریت اصلونه دي، دا اصلونه چې چا په نظر کې نه دي نیولي. متاسفانه بیا آینده ډېره خطرناکه او نه جبران کوونکی تاریخ تکرار دای سي. نو هیلمن دي مداده چې چارواکي حساسیتونو ته شرایطو ته په کتو سره ګامونه پورته کړي او د دې ګامو پایله به یا باثباته او مترقی افغانستان. که د احساساتو پر مټ او په ادا باندې مخته ځو، زه فکر کوم چې بیا اقتصاد او سیاست دواړه
ډېره مننه استاد. یو اوریدونکی دی وګورو چې څوی مهرباني کوي، ازادي راډیو مایکروفون ستاسو دی او له موضوع هم خبرې است چې بیکاری یا وزګارتیا ده چې نن سبا د کډوالو له راتګ سره نوره هم زیاته شوې ده. مهرباني
قربان سم محترم احمد چبر صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ به.
سلامت اوسئ، مننه.
الله دې خوشاله کړي شبر صاحب محترم، یو سلام تاسو میلمه ته وایم شبر صاحب ان شاء الله.
بس دا نور ساتي شبر مره ته وایز ز ساروان یم مهرباني، یو وری وایز دو وری وایز مهرباني، خیر دې تو کې مکولې
شبر صاحب د کلونو کلونو راځي د ازادي راډیو اوریدونکو کې مده ماشم ټول د وخت اورم خو په خدای باور وکړ تاسو د شبر صاحب د اواز زید فرق نسم کوی، ډیر سره ورته اوازونه مجال دي خوشاله
ده. صحیح تاسو ولا بده کور ودان کور ودان منه ده.
دا سروان صاحب محترم، دا د بیکاری موضوع چې د واکن په افغانستان کې بيخي باندې زیات خوي ده. دلته ما داسې کسان لیدلې دي محترم اسمت سروان صاحب، چاغه د دولسم سیم په څخه فارغ یعنی بیکار، مثال یا پکوړی خرسي یا سمبوسي خرسي، مثال د خبري یا بینډي خرسي پر چوکو باندې، چې دا ډیره د اندښنې وړ خبره ده. زموږ د خپل حکومت د خپل مهمو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې اغل وست ځوانان ته کاروبار برابر کړي او بل دغه د دهقانانو ستونزې دې په پام فکر وکړي. چې اسمت سروان صاحب دلته اوس اکثره کسان چې په هلمند ولایت کې په زراعت باندې بوخت دي، یعنی د زراعت وز دغه مصرف کوي. محترم اسمت سروان صاحب، که زه درته وایم چې پر هغه سر باندې مثال هغه خپل مصرف نه برابروي، هغه وخت موږ حاصلات چې ورسېږي هغه وخت موږ حاصلات مثال د خبرې په کم قیمت موږ د لاسه وځي، تجارت نه لرو، د تجارت لارې مو بندې دي. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې د تجارت لارې د نور ملکو سره خلاص کړي او د خیریه بنسټو والا سم محترم اسمت سروان صاحب، ما دا غوښتنه ده چې تاسو د مور میرې چلن مکوې د افغانانو سره، تاسو وګوري د نور ملکو سره تاسو اړیکه برابر دي، د کاروبار زمينه برابر ده، د پاکستان د کار ځوانان دي مثال د خبرې پرېږدي نور ملکو ته چلته خاري وکړي، لیکن د افغانستان ځوانان چې دار ملک څخه مثال د خبرې د خیر راړې د کاروبار زمينه نه وته برابرې، خیریه بنسټو علام باید مثال د خبرې نړیوال سره د مور میرې چلن باید چونه کې اسمت سروان صاحب محترم،
تاسو وایئ چې نور د افغانانو سره د مور میرې چلن نکوي، لیکن فکر کوي چې له نورو سره یعنی ډېر مرسته کوي. ځینې وایي چې افغانستان یو لوی وادو ده چې تر ټولو زیاتې مرستې ورسره کیږي.
اسما سروان صاحب محترم مخکې کېدلې په تیر حکومت کې بالکل هغه خبره ستا د تایید وړ ده چې د مخکې حکومت کې کېدلې وس نه کیږي. فقط یو د دبليو پی مو چې ساو دلته په هلمند کې داسې دیوځي کورنۍ په داخلو لسی کې راوي چې محترم اسما سروان صاحب شیاب مایوبین و یا به معلولین وای مثال یا به کندی و اعتمادو به سرپرست د دغه کسان تر هغه مرسته لازم کسان د تاخم د دوی درې میاشتې کېږي چې پر هغه مستحقو کسانو باندې بندي دي، لیکن هغه مرسته په پاکستان کې د ستا په سودان کې ستا په نور مملکتو کې ستا. نو خبره دا خو معلومه ده چې د مور میرې چلند افغانان سره کېږي، که د مور میرې چلند کېږي ولې بشري مرستې د سیاست سره تړل کېږي؟
ډېره مننه، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ، آزادي راډیو.
السلام علیکم سروان صاحب.
زابلی صاحب مهرباني.
همدارنګه ټول اوریدونکو ته ندی ولا زابلی له زابله باندې
مهرباني. مهرباني
ډیر مننه کنسروان صاحب. دا چې موږ تاسو شهیدان دي، یو ټول افغانان شهیدان دي. متاسفانه په افغانستان کې د امارات لره تک سره بیکاری او سره رسیدلې ده. دا چې وخت په وخت سال پر کال میاشت پر میاشتونه پرونی دا تبدیل وړيږي. نوبت بختانه ویلې دا اقتصادي د ماجرینو سره د ګران لیکي سره چې افغانان د نړۍ د یو خوځیدي لیدلته هغه ام افغانان ټول را دي مرتيږي. نو متاسفانه فکر کوم د خیاب د کاری چې نه ځکه نن نه کوي چې زما ټول ونان رالو په دې لاس کې و چې ولور دیونی مختدات هم واسي وخت انجرو ده، وخت بادامو ده، وخت شکر پارو ده، زردالو ده. لدی اصلات رسل سره کار ومندو خو هغه تقریبا ول سنه ته په خلاصېدو دي، خو موږ د کار په لټه کې یو. نو کار مونږ د مندلې نو په ټوله کې موږ غوښتنه له اسلامي امارات حاکم خو حکومت نه ده چې لطفاً کته دې ډوري خوري ایوا د خپل خوار بیچاره غریب ولسته ورکه هغه یعنی مرسته مکه خود کار مسئولیت ادا کړ د کار په لټه کې سه. متاسفانه وخت واخ را بیکنه.
مننه. اما تو سه ډیره مننه سره لدی چې ژغمو قطه قطه کیدو، خو ان شاء الله چې اوریدونکو او ملمانه به ستاسو په مطلب پوښي وي. ور بسو استاد په هندو دیالته دودیال صاحب، دا چې خلک څه مشکلات لري لدی څوک سترګنشي پټولای، واقعا هم دغه سی حالت دی فعلا لبد مرغه په افغانستان کې. لیکن د مهاجرتونو په واره کې ویل کیږي چې لدی ټولو کړهونو ننګونو سره سره ځینې ګټې هم لري. مثلا څوک چې په کلونو کلونو په نورو هیوادونو کې اوسېدلی وي، له هغه ځای نوې تجربه راوړي، شاید یو شمېر پیسې هم ولري، پانګې ورسره انتقال کړي، نوې بزنسونه نوې کاروبارونه ورسره شروع شي، یا کله چې په یو ځای کې نفوس ډېریږي، هر کار ډول اقتصاد ولري، یو څه ناڅه پیسې خو لري، په یو شکل د اشغالو پیسې پیدا کوي، ژوند کوي بالاخره، او د دکاندار کارم جوړیږي، د نجار کارم جوړیږي، یعنی کاروبار رونق پیدا کوي. په دې اړه که نظر سرګن کړي چې دا خبره څنګه ده؟
ډېره ښه خبره مو وکړه. نفوس پښتنه د کار نیرو ده. مونږ څلور ډول اقتصادي عوامل لرو چې هغه سرمایه ده، نفوس یا د کار نیرو ده، او ځمکه ده، او مدیریت ده. دا څلور واړه په دې کې نفوس یو مهم عامل ده، ځکه همدوی تولید کوي. دا خبره ده. اما دلته اوس مشکل دا ده، رښتیا هم دغه کوم هېوادوال چې زمونږ څه کالونه په ایران کې او په پاکستان کې تېر کړي، هلته بعضې حرفې زده کړې دي، هغه حرفې او هغه مهارتونه چې په افغانستان کې به یا نه وو یا به په ټیټه سطحه وو، ولې دوی هلته په اوچته سطحه دا مهارتونه زده کړي دي. خو مشکل یعنې دا ټول باردوش نه ده، دا نفوس ټول باردوش نه ده، بلکې د کار نیرو ورته ویلی شو خو بېکار دي. بېکار هغه چاته وایو چې د کار توانایی لري او د کار په لټه کې ده، غواړي چې کار پیدا کړي، اما کار ورته نشته ده، په دې کې دغه رقم بېکاران دي. خو هغه څوک چې سنې مثلا د اویا وتیا او نه پورته ده، نور د کار توان نه لري او د کار په لټه کې نه ده، هغه بیا بېکارو کې نه راځي، هغه باردوش ده. نظامیان باردوش دي، علما او روحانیان باردوش دي، یا د کور بعضې مېرمنې چې تولید کې برخه نشي اخیستی هغه باردوش دوسته دا ټول اما دا کار کې زیاتره به دا چې کار مهارتونه زری او د ایران نوم راغلی پاکستان نوم راغلی دي دوی غواړي چې کار وکړي خو نشته کار نشته د پخوانه لا کار نه وو نو دا یو عامل ده په اقتصاد کې خدای چې موږ ترې استفاده نشو کولی زمونږ دغه د وطن وضعیت داسې ده چې شغلونه نشو ایجادولی نو دا یو زمونږ ناکامي ده نن ورځ دغه څلور عوامل چې ما مخکې وویلی اوس په دغو کلونو کې د اقتصاد په تعریف کې د اقتصاد د نقطې نظره یوه نظریه رامنځته شوې ده چې هغه ته د شغلونو ایجادول وایي او هر شغل ته لایحه او پلان او اصول په نظر کې نیول کېږي اوس دغه ترامپ چې عربي هېوادونو ته تللی وو چې بېرته راغی اعلان یې وکړ ډېر په خوشحالۍ اعلان وکړ او موږ د عربانو سره داسې قراردادونه وکړل چې په لکهاوو نوي شغلونه ایجادوي یا مثلا اوباما په هغه وخت کې انتخاباتو ته چې ولاړ وویلي چې زه که رئیس جمهور شوم زه به زرګونه شغلونه ایجاد کړم دا د شغلونو ایجادول دا تر ټولو نه زیات په افغانستان کې امکان لري ځکه موږ دومره پریمانه داسې منابع او ساحات لرو چې تر اوسه پورې کاملا دستناخورده دي زمونږ ډېر طبیعي منابع زمونږ ډېر ثروتونه لا سرپوشیده دي د کار ډېرې ساحې دي چې تر اوسه لاس مهم نه ده وروړی اما دا یو پلان ته ضرورت لري یوې ارادې ته ضرورت لري یو ښه مدیریت برنامې ته ضرورت لري دغه کار نه ده شوی دلته اوس دا موږ بیشي په ډاډ سره ویلی شو که داسې یو اداره موجوده وي چې هغه هم اراده ولري پلان ولري برنامه ولري او رښتیا هم ملا وتړي کار ته او اقتصاد ته او ملت باندې زړه وسوځېږي دا مشکل حل کېږي یو څو مثالونه موږ مخکې لرو دویمه نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدله نیمه اروپا او د هغه وخت هغه شوروي دا داسې لوټه لوټه شوی چې واخېسته هم پکې روغه نه وه مګر په پنځو کلونو کې دوی بېرته ځان نه یوازې دا چې بېرته آباد شولې بلکې تر سپوږمۍ پورې ورسېدلې ویتنام جنګ سخت ځپلی و اما په څلور پنځو کلونو کې د هوشیمن تر رهبرۍ لاندې نن یو ډېر مرفع هېواد ده
ولې جاپان مثال د ورکوي چې تر ټولو ډېر
جاپان
وران شو تر ټولو زیات آباد شو ګړندۍ
پرمختګ وکړ جاپان تر ټولو نه ګړندۍ پرمختګ وکړ او د ټکنالوژي په برخه کې د اختراعاتو په برخه کې یو مخکښ هېواد او په آسیا کې ده واشه مخری اروپایی و دو مثال ور که یعنی پا نغاسی ها که در هست دیر هند هم بد نو ده نهرو پینزه کلن پلانونو چه تر واسه پوری یادی گیدی هند پینزه کلن پلانونه ده هند اقتصاد دوم رفی که چه نیوازه چه ده استعمار اگه طول آثار لمنزه بیورده بلکه ده یوازه ده اقتصاد تر چنگ نه بلکه ده دموکراسی بهترین نمونه شده با آسیا که هم ده مثال نمونه شده بلکل نو ما ده مختلف و حیواد و نمو اقتصاد خبره بلکل تاییده اومد ده مثال نمونه شده متاسفانه مگه کله ده کار بود او د دغو ټولو په مقایسه په جاپان کې تاسو وګورئ په بهر کې هغلته داسې وسایل جوړ کړي دي چې د اوبو په سر ځمکه یې کمه ده اما د اوبو د سطحه نه داسې استفاده کړي چې دغه د لمر انرژي ته هم هلته امکانات برابر کړي دي حتی کښتونه حتی بعضې هېوادونه دي همدغه چین او جنوبي آسیا کې چې په بام باندې شولې کوي نو په بامو باندې شولې کېږي اما موږ ځمکې لرو سیندونه لرو د کار میلو لرو څه وکړو معدن لرو اما دغه مو حال ده
بله
مشکل
د دې معدن او د دغو شتمنیو چې افغانستان لري برڅخه په استفادې کې افغانستان جدي خندونه لري لوي خو به شاید متخصصان نه لري لبلې خو به شه پروګرامونه نه لري او لبلی خو افغانستان اوس په دنیا کې منزوی ده شاید ډیر خلک ډیر پانګوال ډیر هیوادونه حاضر نه وي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي استاد تلاش ستاسو په نظر نور څه مشکلات دي چې موږ نسو کولای له خپلو منابعو سم استفاده وکړو
فکر کوم چې په افغانستان کې د منابعو د استخراج لپاره سیاسي لوبه مهمه ده سیمیز او نړیوال چې کله تاسو غټې ستراتیژیکی پروژې یا منطقوي او یا داخلي بډینګ ته ورکوئ داوطلبي ته ورکوئ زرګونو د کسانو دپاره د کار زمینه برابروي دا بیا زه فکر کوم چې د نړیوالې تجارتي محکمې جواز غواړي او رسمیت غواړي، تر څو چې جواز او رسمیت یې نه وي د پیسو انتقال، د انجینرانو انتقال، د انجینرانو مسؤلیت او بیمه او د ماشینری انتقال بیا ناممکنه کیږي. نو په دې اساس موږ د غټو پروژو د استخراج او پروسس څخه تر دم ګړې چې بس کوو متاسفانه محروم یو. راغلو متوسطو ته، په متوسطو کې ډیر کار سوی، حدودا 500 وړې معدني پروژې دا اوس هم د استخراج په حالت کې دي. یوه نمونه به درته راواخلم چې تقریبا 100,000 نفر هلته کې مصروف دي، هغه د مالګې معدنونه دي. د مالګې معدن د افغانستان د خلکو خودکفایي ته ورسید او د وارداتي مالګې دپاره تقریبا 15% مالیاتي تعرفه لوړه سوله. په دې معنی چې د ګاونډیو هیوادونو وارداتي مالګه باید د افغانستان په بازار کې سیالي ونسی کولای، او د موږ مالګه هم ستاندرده ده، هم با کیفیته ده، او هم په هر نقطه د افغانستان کې د لاسرسي وړ ده. ډېر یو وړو فکتوري یادو ورسره 390 کوچني تولیدات چې ما یې اکثریت لیست لیکلی ده، هغه د افغانستان په جغرافیا کې دننه هم خام مواد لري، هم پروسس کیږي، هم عرضه کیږي بازار ته، او هم پیسې دوباره دوران کې کوي. چې هغه د څو قلم او دواو نه را شروع د ساختمان په پایپو باندې ودراوه، دا 390 قلم جنس ده. دا هم په افغانستان کې اوس په چټکتیا سره د پراختیا په حالت کې
استاد دهنن مشیو د ننګرهار راپور درو یخ چې ډیر عادي شی ده او په دې وړي ډیر په کار کې شم، وای اکثر فابریکې دې بندیدو پال کې دي ځکه چې برق نشته. نو زمونږ اساسي شین نشته، یعنی دغه مالګه تاسو یاد کړئ چې قانوني هم ډیر دی په افغانستان کې، یا که یو تعرفه په بهرنۍ مالګې باندې ولګول شو نو بیا په ایله کې موږ رقابت کولی شو، اما زموږ اساسي مسائل په خپل ځای پاتې دي. برق مشکل هم حل کړی نه دی، انرژي مشکل هم حل کړی نه دی. فکر کوي چې په داسې حالت کې کولی شو له ګاونډیانو سره رقابت وکړو؟ مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي استاد، مخکې تر دې چې تاسو تبصره وکړي وبښئ وخت به کافي درکو، یو اوریدونکی دی چې ټلیفون یې قطع نه شي، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ملمتو پروډوسر ته فضل
الله سلامات سه ډیر مننه شکره مدن. دا وای چې په کلګي کې تاسو یاست، د بیکاری وضعیت څنګه دی تاسو په بغلان ولایت کې؟ بغلان خو نسبتا زراعتي ولایت دی، زمکه هم ډیر لري، خو بیا هم ماجر ډیر راغلل، ورسره بیکاری زیاته شوې ده کنه؟
سروان سي محترم، زه به دا وایم چې دا اوس فل حل دومره کار دی زمونږ په سیمه کې، کلګي کې چې مزورانه پیدا کیږي باور به کې ډیر زیات کار دی، خو لکه دا یو څو میاشتې، درې میاشتې یا دوه نیمې میاشتې کار ستا غینه بعد نه نور کار نه سزمه شرای شي. اوس فل حل سروان سي کار فریمانه دی
لشه مرغه، دا ډیره ښه خبره ده. اما بیا وروسته ولې نه اوس د اخره دی اصل اخیستو وخت کسنګ؟
بالکل اوس لکه کار بدی زیات سروان صاحب چې اوس د خټکی پخسوی دي، او داسې لکه نور خلک د خټکو جوی پاکي نو فصلونه ریبي، داسې کار ډیر زیات سروان صاحب. نور خلک ودانی جوړي دي چې کارګر د ضرورت دي، ډیر زیات کار دی سروان صاحب. په خپل نن تو سروان صاحب دومره کړزلې ما ماته مزور په کارو نه پیدا کېدل.
درست، یو خبره بلم ده، یو بل پښتنه بل تاسو صاحب، هغه دا چې زموږ ځینی خلک چې دی وای کله چې ایران ته لاړ شي هلته یا بل هیواد ته، هلته هر کار کوي خو په خپل وطن کې هر کار نه کوي.
بالکل سروان صاحب دا ډېره ښه خبره وکړه. بالکل خپل هیواد خدای کار نه کوي، بجلی باندې دوی شرمېږي، نو هلته په بل ځای ته چې لاړ شي هلته دوی ډېر سخت کار کوي په بل هیواد کې، خو په خپل وطن کې کار نه کوي. من سروان صاحب جو کس ته ویلم راځه ما سره، ما د دوه کسان په کارو داسې یو کور مې جوړوه هغې دپاره، ولا دا کارز نه کوم، ماسې انډیوالان چېرېږي زه شرمېږم.
او دغه بدبختي دې موشته. ډېره مننه. که بله کومه پوښتنه لرې یا نظر لرې کولی شئ کې نه بل یو ته مهرباني.
مننه سروان صاحب، ټول سلامونه وایم.
کور دې ودان، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته. اوس نو نوبت نه قطع شوی دی. استاد تلاش، مهرباني وبخښئ چې ستاسو خبرې مې قطع کړې. ادامه ورکړئ.
تاسو د انرژي په سکتور کې سروان صاحب د بحث موضوع راواخیستله. زه څلورو پروژو د انرژي د افتتاح لپاره شخصا ما حضور درلود او ولاړم. د هرات په بادي انرژي باندې حدودا $1 میلیارډ پانګونه روانه ده. 40% کار یې تکمیل شوی ده، چې په هرات کې به یو صنعتي زون او صادراتي زون رامنځته شي. دا یوه خبر. دویم، په کابل کې په دولتي ارګانونو باندې یو لازمی حکم راغلی چې تاسو د وارداتي برښنا نه تدریجي استفاده قطع کړئ او انرژي قابل تجدید یا د لمر انرژي ته ولاړ شئ، چې هغه ته عامیانه توګه سولر ویلی شو. یعنی تاسو په خپلو مساحتونو، بامونو او ویلیو کې سولر قرارداد کړئ، بودیجه ورکړل شوې ده، تر څو چې وارداتي برښنا د دولتي اماکنونه تدریجي قطع شي. په دې کې به افغانستان تر $70 میلیونو د کال ګټه ولري. وارداتي برښنا به ټکس کم شي، مالیات به کم شي، او موږ به ورو ورو په خپلو پښو درېږو. درېمه خبر، ګوري دا باید غیبت ونه کړو او حقیقتونه ووایو د مسلک په اساس باندې. د جمهوریت، د کپیټالیزم، اقتصاد، تعریف او تطبیق په افغانستان کې، او بیا د هغه لمنځه کلل په اسلامي اقتصاد باندې، دا ډېر غټ توپیر ده او ډېر غټ هڅه غواړي او ډېر غټ حوصله غواړي او ډېر غټ پلان غواړي او زیات وخت ته ضرورت لري. ولې؟ د کپیټالیزم اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد ده چې په خپلو ګټو باندې ولاړ ده او مافیایي کړۍ ورځ تر بلې، کال تر بلې پورې تقویه کوي.
بله صاحب، لکه امریکا شاته ده او اسلامي امارات ډېر مخته تللی. همداسې ده، بل ځکه انګلستان او جاپان او امریکا ټوله شاته پاتې دي، ځکه چې مافیایي اقتصاد یې ده او اسلامي امارات ورځ په ورځ اسمان خواته مخ روان دي.
یو قرنونو کار کړی سروان صاحب، اجازه راکړه. یو قرن 100 کاله یو کار کړی او د امارت مزل 4.5 کاله پوره سوای.
بله،
تاسو په 4.5 کاله کې د اقتصاد، د ملي اقتصاد، د تصدی اقتصاد، د دریم هیواد.
بله، د اوریدونکو خبرې مو اوریدې صاحب. ډیره مننه. یو اوریدونکی بل هم شته او بیا نور وخت هم نه لرو، یو راپور هم په دې موضوع لرو. مهرباني کوئ، ازادي راډیو.
سلام علیکم. شه تاسو
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ ستاسو په سیمه کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟
مننه. خیر اوسئ، زه خپله د پراه ولایت اوسیدونکی یم. نو پراه ولایت څخه خبرې کوم او موضوع د کار برابر.
بله وبخښئ، بخته دې چې تاسو اصلي موضوع ته راشئ. فراه یو له ولایتونو چې ایران ته نږدې دی، قسم ډېر مهاجر دی، نیمروز دی، هرات له لارې راځي، فراه ته به هم خامخا ډېر راځي. د دې مهاجرو له راتګ سره د خلکو په کاروبار څه اغېز شوی دی او کنه؟ او متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شوی دی. لکه څنګه چې مې ویل، نور ډېر وخت نه لرو. د دې موضوع په اړه چې د کار وضعیت څنګه دی، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه شوی دی، په دې اړه یو راپور هم لرو چې ورسره له خپلو درنو میلمنو هم اجازه غواړم، له نور اوریدونکو هم، له پوهان بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخواني استاد او همداراز تاج محمد تلاش د کابل پوهنتون استاد څخه ډېره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که کارگران روزمزد
بله دا راپور لا چمتو نده پا توشی بو که با چمتو سی للند خبرتی او روستا با چمتو بی
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د ازادي راډیو خبرونه لکه څنګه چې مو اوریدل د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو له طریقه هم اوریدای شئ او زموږ د وی پانی پته هم په یاد لري ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. په دې وی پانی کې نه یوازې د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ بلکې په ثبت شوی بڼه هم موندلی شئ. د هر ورځې خبرونه چې تاسو غواړئ کولی شئ هلته پیدا کړئ، بیا بیا یې واورئ، بل وخت یې واورئ او یا هم د ازادي راډیو د اکثرو راپورونو او خبرونو متن ولولئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org په یاد لرئ.
Yeah. پتر رانیش گے کبھی بھی بیا کل راجے سرو گولو پھول
درسی ساعت در راتلون کی اونی محل ویش راتلون کی اونی د شام به پورز د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شم به پورز د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشم به پورز د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شم به پورز د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتونیمه بجو له آزادی رادیو